مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې یو لسپجې په دې خبرې غړې کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان او د افغان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر دوه اړخیزه چارو خبرې کړې. د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمو کې به یوازې هدفي عملیات روان وي. او د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ شخړه کې و کسان وژل شوي. د پاکستان او د افغان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر یو شمیر دوړخیز مسلو خبرې کړي. د پاکستان بونو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بونو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوټ تکرار کړي چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سپارتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې کېدای شي متحد راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. تبراس حال کې دا چې د اپریل پر ورځ د لسمه د روسیې، چین، پاکستان او د ایران د بنوچر وزیرانو د سمرقند د غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترګرې پر پراختیا اندېښنه وښوده. دغه راز پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د ترګي طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخو د طالبانو د حکومت د بنوچر سرپرست وزیر ویلی چې د افغانستان خاور د هیڅ هیواد پر ضد کاری دوته نه پرېږدي. امیر خان متقی د اپریل پر 13 په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه خود په شرط مشال ډوس په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم د امنیت پر اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلع ولس کې د وسلوالو پر ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده، خو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د برازیل کې دا چې د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر جرګی او د خبر قبایلي ضلع د تیرا اوسیدونکو تیرا اونۍ مشالې ډوته ویل چې د وسلوالو پر ضد ممکنه پوځي عملیاتو له وجې ورته پوځي چارواکو د سیمینا د کډو کولو ویلي دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې 14 درې ماشومان وجلی. پولیس وایي چې دا پیښه د اپریل په 13 مازیګر مهال په یو خالی کور کې هغه وخت رامسته شوې کله چې هلته ماشومان لوبې کولې. په 14 کې لس کلن عبدالمتین او 12 کلن عبدالقدوس په موقع وجل شوي او یو بل و کلن ماشوم بشیر احمد یو بل وو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د چمن مرسیال کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشال ډوته ویل چې د لومړی معلوماتو څخه خبرې خي چې ماشومان ته په خوشی کور کې 14 مواد په لاس ورغلي وو او هغه ور باندې لوبي کولې چې 14 وشو. نو موري زیاته کړه چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې نه پیژندل شو وسلوالو یو ځای وګړې ملک عادل وزیر په ډزو وجلې. د سپینوام پولیس ثانی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشالې ډوته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټ وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه محل بد وکړل چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. ملک عادل وزیر د سپینوام مدني فعال وو. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي برید وو. بلخوا په سپینوام کې د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکخ ایدرمان وزیر پرون مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې رواني بدامنی خلک ډېر اندېښمن کړي.
بدامنی دمره په تیزی روانه ده خو خلک بخي تنگ دی په وطن شه د ژوند تر اول چې کوم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدر آباد میش په احتجاجي نه درنه کومینوستي بیا کې او میش خپل مزاحمت کې دی. میش سره صرف د مزاحمت لردم.
بلخوا د خبر پښتونخوا پولیس او پوځي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او روان کال یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او نور ګڼ شمېر یې نیولي دي. د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د پاکستان له نورو برخو سره د اورګاډي اړیکه تر و میاشتې ځنډ وروسته بحال شوې ده. چارواکي وایي د اپریل پر 15 له کوټې پېښور ته جعفر ایکسپریس اورګاډي روان شوې دي. د کوټې او پاکستان د نورو برخو ترمنځ اړیکه د 2020 کال په اګست کې د سیلابونو له وجې پل ته د زیان اوښتو له کبله پرې شوې وه. دغه پل په بولان ضلعه کې اوبه وړې وو. هغه پل په 1925 کال کې انګریزانو جوړ کړ. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ نن د پل بیا پرانیسته وکړه. د اورګاډو د ادارې مشر فرید احمد د پرانیستې په موخه خبریالانو ته ویل چې د پل په بیا رغونده یې 25 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. او تیره شپه د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د پکتیکا د والی بیان د ثناءالله معصوم رسنیو ته ویلي چې یاده شخړه په خیرکوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې او له کبله یې د یوې کورنۍ 2 ښځې او 2 ماشومانو د بلې کورنۍ 1 ښځه 1 جینۍ او 1 سړی وژل شوي. نوموړي ویل چې امنیتي ځواکونه یې ورلیږلي او دا یوه کورنۍ شخړه وه. معصوم زیاتوي چې سیمه کې امنیتي او کشفي ادارو څېړنې پیل کړې او دغه شخړې د لاملونو په اړه معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. دا ته د مهاله مشال خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. د جنوبي وزیرستان له د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وایي چې پاکستاني چارواکو ته یې ویلي چې قبایلي ولس په خپل سیمو کې فوځي عملیات نه مني.
شبا شریف او بلاول پرساري کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وي دا ټیک او بالکل دي دغه شي.
او په دې اړه به هم راپور واورئ چې په ټولنیزو رسنیو کې د باجوړ عمل لپاره چلیدلې کمپاین به څه اثر ولري او کنه.
چې دې باندې معمولي غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې به اکشن والی نو دا چې دې لکه ډېر موثر دغه دی لاري دي.
او پر دې هم راپور لرو چې په مردان کې ځینې کسان ارزانه ډوډۍ ولې خرڅوي.
څنګه چې تاسو پدې چې په ملک کې انتهایی مهنګایي دا انتهایی عام سړی غریب سړی مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورده چې د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بنو چارو لپاره د افغان طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړی چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. دغه راز د دواړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر نورو دوړخیزه مسلو اهم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بدامنی زیاته شوې ده او پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د طریق طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخوا بیا طالبانو دغه تورونه په وار بلخوا بیا طالبانو ویلي دي چې هیڅکله به د افغانستان ځمکه د کوم هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. طاهر خان صاحب ستړي مشي استاسو نه ډېره زیاته مننه. طاهر خان صاحب څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن سبا د امنیت مسله ډېره جدي اخیستل شوې یا په ډېر باسونه کیږي او هغوی دغه تور لګوي چې دغه هلته کې کوم بدامنۍ پیدا کوونکي وسلوال دي هغه په افغانستان کې شتون لري. بیا افغانستان که څه هم دغه تورونه رد کړي دي نو په دې وروستیو کې دغسې باسونه او بیا د پاکستان او افغانستان د دغه مرو چارو وزیرانو خپلمنځي خبرې څنګه ګوري دي؟
سلام تاسو ته تاسو رجل کو دا زمانہ زردا دی چې د ټلیفون لارې چې کوم رابطه شوه دا تماس نیول شوی دی نو دا مهم دی ځکه پاکستان کې قومي اسمبلی دا د قومي اسمبلی نه بهر نو کله د وسلوالو خبره کیږي دا غي پر ضد باندې دا مهم کمپاین خبره کیږي نو د افغانستان یادونه پکې په لحاظ سره ضرور کیږي او دا د پاکستان یو دریف خو پوار ور مخه تر غلې دی. څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې وسلوال د پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. نو یو خو دغه موضوع اکثر په رابطو کې وي سره دی چې طالبان حکومت کلم دا نه ده منلې د پاکستان چې کومه خبره ده، ټي ټي پی هم خپل نه مني او هغه چې پاکستان نه فعالیت کوي. یو مشکل دا دی چې پاکستان کې داسې بیانونه ځینې وخت راشي لکه سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چې خبره کړې و چې ګواخې کړې و چې ممکن د دوی په افغانستان کې دننه هم حمله بریدونو کې هم دغه رنګ بیان د دین وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ور کړو. د سره بیا اخوا د افغانستان څخه بیا جواب هم راشي نو هغه سره هغه اعتماد سازي هغه ته ډیر زیات یو زیان رسی. یو دلته کومو ګورونو د خارجه وزارت وزیر تقریر چې کوم په د کم تقریر چې په دغه کې په ازبکستان کې وو نو چې کوم د گاونډي هیوادونو غونډه وا نو هغه دلته بلکې خلکو بیا دغه تقریر راغستو د اخبارونو کې او د دفاع د وزیر راغستو دفاع د وزیر غوا خبره کوله د حمله خبره کوله په افغانستان کې او هغه بیا د روغ جوړه خبره کوله او سیاسي لارو خبره کوله. دلته پکې دا یو مشکل هم دی. نو ممکن د چزنه وخت کې ګیلی هم د افغانستان په داسې بیانونو باندې وی لیکن د پاکستان خوندغه یو مکتنو هم خودی دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رابطو ته ضرورت او اړتیا شته. یو بل خپل تشویشونه یو بل سره شریکین کو په بیانیت کې چې کوم د خارجه وزارت لخوا د دې ټلیفوني رابطې په اړه باندې ویل شوی په کې هم دغه کنسرن یعنی خبره شوی د خپل تشویش خبره د دواړو چې باغې باندې هم دی لکه غږېدلې دي.
سم تر خان صاحب تاسو څه ګوري چې آیا د سبا دغه کومه مسله د بدمنۍ راپورته شوی په پاکستان کې دغه به تر څه د مخاوني ول شي یا به د دوانو هیوادونو خپل منځيړي کو کې څه بهتري راشي ځکه چې زنو سرچینو ویلي هم دي د طالبانو سرچینو چې کېدې شي د افغانستان سرپرست وزیر هغه د پاکستان سفر وکړي.
پخپل باندې مشاهد ریډیو په افغانستان کې هم رابطه کړې و چې د خارجه وزیر سفر نو یو چارواکي منلي وو چې د مې پاولنه روزو کې ممکن د چې هغه پاکستان ته سفر وکړي. دلته پاکستان کې هم ځنې رپورټونه خبرې شوې وو مخکې چې دا هغه سفر هغه شتاو د دې احتمال ډیر زیات دی چې هغه پاکستان ته سفر وکړي ځکه د پاکستان پلاوی خو د فروری میاشت کې ورغلی وو ولته د دغې طرفه د وزیر سفر پاتې هم وو. نو او بل مسلې زیاتیم دي د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی پکې مسله د تورو نه زیاته دلته هم د افغانستان کې هم ځنې وخت کې تشویش دي. پاکستانیان چې هلته ورشي او غونډو کې اکثر موږ د اورېدلې دي دلته د پاکستانی چارواکو نه د افغانستان د چارواکو نه چې هغه هم ځنې تشویش لري دلته د داعش خبره کیږي او غیدا هم یو ادعا کوي افغانستان چې د داعش خلک د دې طرفه ال تورزي او بیا پاکستان چې پاکستان ادعا کوي چې دغه خلک نه خو نه د پاکستانی طالبان راځي. نو د سفر امکان ډیر شته او لیکن کله چې مسله رسنی شي او الزامونه او دغه دنګ کوخونه په رسنیو کې په میډیا کې راشي نو بیا غا خنیت والا تصور هغه ته ډیر زیان رسی او بیا که څوک دا خبره کوي چې موږ اعتماد سازی کوو نو هغه ته بیا ډیر زیات زیان رسی. په انو کې ډیر زیات زما نظر دا ده کې احتیاط و نشي نو دا ډیر زیات یو منفي اثر وغیس کی په اړیکو او تعلقاتو باندې.
سم ډیر زیات مننه اثر خان صاحب د مشال ډیو همکار تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان نو د افغان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوړخیزه مسلو خبرې کړې دي. اوردونکو هم د امنیت په ستونزه کې پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د هیواد په روانو امنیتي حالاتو باس شوې ده. دا غونډه پرونو د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف مشرۍ کې وشوه چې د پوز لورپور چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. دا یادونه ده چې په 13 موده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدمنی ډیره شوې ده چې لکبل یې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټۍ 13 اونۍ د وسلول ډلو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه. تفصیل اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی ویبپاڼه وایي غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړي چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځینې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي افسر افسرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګری زیاتولو کې ککړ پاتې شوی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګری باندې خبرې وشوې. دا خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلیمان پریکړې مننه لازمي دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیرا شاه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم داسې ده چې فیصلې پارلیمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریڈیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر نه د غونډې په اړه وو پختل نو علی وزیر وویل چې مونږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علی وزیر زیاته کړه
شهاب شریف او بلاول پسری کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وی دا ټیک او بالکل دي. دا
غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 13 د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبی وزیرستان استازو د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې یې څرګندې کړې وې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوه پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری گړی په 5 بجو
مشال لړیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لړیو .com هم اوریدئ شئ. اردن کو پتا سال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدمنۍ سره مخ دی. د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنز په یو شمېر موضوعاتو اختلاف رامسته شوی دی او د یو بل پر ضد یې قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپل یو تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 اربع روپۍ جاری کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پانګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړې ده. پوښتنه دا ده چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که د پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بونیری په دې راپور کې.
د اپریل په 14 نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عیني وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د می په 14 نیټه د پنجاب صوبه کې انتخابات ترسره کړي. د لغې وروسته وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیرو ونې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منظور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلیمان په شریکه غونډه کې منظور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وزنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد و درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز که دا د فنډامنټل رائټس اگینست وي نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وي او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کوم ټینوري یا ایج وی دا ته کومول شي خو ډاری کې د خپل چوکۍ نه درې کول نه شي. دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بده کې سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنسي ریفرنس په بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچی د درې کول کیږي.
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړو چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 اربع روپۍ جاری کړي. پر دغه مهال اټارنی جنرال عدالت ته وویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معاملې کې سنشي کولی. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په لسمه د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړی ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت لدی وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیلا ثنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مونږ د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کئ چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوئ. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورٹ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کئ او دا ټول چې کم دي نو دا د یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کیږي.
اوس پښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورٹ دی او که پارلیمان. په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د سپریم کورټ وکیل ضیاءالرحمن تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلمان به قانون سازي کوي خو چې کله قانون سازي وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلمان سره په دغه نقطه د قانون سازه حق نوی. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لغه 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل ته د پارلیمنت کار د قانون سازي کول بیا د سپریم کورټ کار دار د 175 آرټیکل ته چیرې کم قانون سازي وشي هغه قانون سازي مطابق هغه خپل فیصله کوي هغه قانون سازي باندې عمل درآمد کوي. نو په دې وجه باندې پارلیمنٹ بیا زیات اختیارات وسره دی او پارلیمنٹ د سپریم کورٹ اختیارات کمولم شي او سپریم کورٹ اختیارات زیاتولم شي جو به پایین کې یو ترمیم کوي او دا ترمیم په ذریعہ باندې به د سپریم کورٹ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کول شي او سیوا کول شي.
حکومت سپریم کورٹ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سٹیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر پواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورٹ په امر سم د لاسا عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورٹ لمین زوړلو هڅه روان دي چې د هغه ګوند به هیڅ کله قبول نکي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 پیته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅه خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال لړو ته وګستی اوریدونکو تیر شپه د هدفي وجنو قلنګونو او بدمنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجول د ولس لخوا ټرند باجول سټند فار پیس یا باجول امن غواړي یا د امن لپاره ولاړل جوړ شوی وو. په دغه ټرند کې د باجول ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د قلنګونو اخیستلو لپاره د ټلیفونونو مخنیوي دي هم شي. په دغه ټرن یا کمپاین کې د نورو خلکو سره منظور پښتین او سېنټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي. منظور پښتین لیکلي په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کیږي او تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي. د ټولنیزو رسنیو ټرند جوړېدل او زیات خپرېدل څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړ شي. په دې اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
تیر شپه په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلی. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلول چې ورسره په پښتو اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو بلکې د نورو سیاسي ډلو سماجي ډلو د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال رادیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پرله پسې څو ورځې د بدمنی پیښې وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علما باندې ډزې شوې ټارګیټ کلینګ او هغه کې یو پادشوه بل زخمی دي. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغلته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوې یو پکې په هغه موقع پادشوه بل زخمی شو. دغه رنگ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو که بیا دغه رنگ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو په عنایت کې لیکي په یو کور باندې چې د نوډزې شوې دي. دا ځنې داسې پیخې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې دا د دهشتګردۍ واقعګانې دي پیخې دي او کنه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیې لخوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو. نو دا ټرند د دغې دپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې نورو ادارو انتظامیو په خصوصي توګه اپسي باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي په 13 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي. خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ریټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو دپاره عوامو ته ټلیفونونه راورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپلې غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ورباندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرند جوړېدل او خپلې غوښتنې ذمهوارو ته وړاندې کېښودل څومره اثر لري؟ مشاهد رادیو دغه پوښتنه د صحافي او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي.
زه به دا ویم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه بوغه یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي. د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غونډې سه یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې په اکشن والی، نو دا چې دی لکه ډېر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکل شوی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغلته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمن دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو دپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګستی وخت شوه شپږنی بجې او لږ شپه کې تاسو نو راپورونه هم وړاندې کوو. خو تر هڅه مخکې د صد خبرونو مهم ټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بند دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلع کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کېږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پردوشرا په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړ پوړو چارواکو په کې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شک مشال ډوسرا په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال اسیم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجوم د امنیت په اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده. وزارت یې کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. د پاکستان بونو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بونو چارو وزیر بلال بټو زرداری د بونو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو زنو سفارتي سرچینو مشال ډوته ویلي چې کېدای شي متقی راتلونکي مئی میاشت په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژل او تښتېدلې دي. د سپینوام پولیس ثانې او چارواکو د نومونو خودو په شرط مشال ډوته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه لوبه په لاهور میدان لګشي بکه د پیکور پر وخت د مسوتن پر 9 بجې پیلې. مشال لړیو ته غوږستی تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو او دینی مای کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. تر هڅه مخ خره زو دي چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغه مرمنو ته خبرداري ورکړي چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې یې به حجاب مرمنې و پیژندل شي. ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغه مرمنو ته خبرداري ورکړي چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په امازینو کې به حجاب مېرمنې و پیژندل شي. نن پولیسو په ځنو زینو کې کیمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې به حجاب مېرمنو ته به سخت سزا ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې شته باید هارو مرو حجاب مراعات کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خبر شوی دی چې په ایران کې ورس په ورس د هغو مېرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایرانی ښځینه فعالانو او مشهورو پیشندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي اژانس مهر د مرستيال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنکړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابي ته هڅوي هغوی ته به نوره سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دانه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروسته یو راپدې خو چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقيف کې د حجاب پر سر وشل شو دا غوښتنه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکرای لري کوي. د مهسا تر وشل وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشوي چې امنیتي ځواکونو سخت وځپلې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پولیسو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځای وګړې ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتېدلې دي. پولیس وایي د برید پرون هغه محل تر سره شو کله چې عادل وزیر د جمعې د منځ وروسته کور ته روان وو. پولیس وایي چې د ناسرګند وسلبلو زده مقدمه جوړه شوې. ملک د وزیر د سپینوام فعال سماجی کارکون وو په سیاسي ولسی غونډو کې به ګډون کولو. نور معلومات عمر وزیر کوي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایي کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلې. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه و غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان و. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل و. پس وسلوال ورغلل او په بام یې والو زولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجی کارکون و او سیاسي سماجی غونډو کې به فعال کردار و. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورزنګ فعال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپه تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه دامن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوه. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو ضد د لاس سختو اقداماتو پریکړه کړې. روان کال کې تر دې دمه 55 وسلوال وژلې او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 102 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلې. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوزونکو د اپریل په 14 د خبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانستل د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر بیان د پیروسیا مشالې ته چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات کې په مکمله توګه، چارسدی، موبندو، خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې به په جزوي توګه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کمپین به د اپریل تر 13 روان وي. په کې به د 3 میلیون څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د نړۍ بل هیواد پولیو وایرس لرونکی هیواد افغانستان دی. په پاکستان کې د مارچ په 14 په بنو کې د پولیو کیس موندل شوی و چې د سرکاري شهر میرو تر مخه دا د روان کال ورانه د پولیو کیس و. د کمپاین په اړه نور حال په خبره شبیر مجانا کوي.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14 خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او د دې کې به د 3 میلیونو نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وایي روزه کې کور په کور ګرځیدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لرې لري وي. دغه پولیو ساس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وای
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټی دي شړی دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته، او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایرفورس والا ایریا ده نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزله دي سلور سلور دي او فلیټونه دي، هغه ته خطر کوزیدل ډیر زیات ګرانی هغه ته.
ډول خیبر پختونخوا کې موجوده وخت کې د امنومان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوز د وسلوالو بردونو کې زیاتوالی راغلی دی. ردوی امنیت لپاره پورته کړل شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو پړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري گورنر خیبر پختونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضې کسانو تو اظہار کرنو پدے کہ چیف سیکرٹری صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دی مختلف موقع باندې میٹنگونه شوی دی، او کوم چې پولی ورک کړی دا مکمل توګه باندې دی رضامند دی او ان شاء الله چې د سکی سم په خبره مخه ته راځي.
نو وړي وای د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ضلعو کې 12000 نه سیوا تربیه شوی کسانو ټیم جوړ کړی شوی دی او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزاره امنیتی اهلکاران هم پځی کړی دی. د پولیو مخنیوي ادارې ان پولیو پروګرام د پان تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورت شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې شل کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومتي او د غشن د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوی دي چې پکې د پولیو ساس کې ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلونی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو
په بلوچستان کې د ګرانی او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د نشټوالي پر ضد په پښتونخوا ملي عمومي ګوند احتجاج کړ. په کوټه کې د یو لاریون وروسته مظاهره کړې. مظاهره شانو غوښتنه کړې چې حکومت د ګرانی د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا حکومت د ګرانی څخه د ژغورنې په خاطر په یو لکاندنونو کې د مفت راشن ویشلو لړۍ پیل کړي. نو هر د کوټ څخه د مشالې خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان پر مرکز کوټ کې د نامنې ګرانی ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی دی، او تیر ورځې په کوټ کې د پارټي د مرکزی دفتر څخه یو احتجاجي لاریون راستل و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهره پر خوالو په لاسو کې د ګرانی او نامنې په ضد پلیکارډونه راخستي وو او شعارونه ورکول. مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د روزی په میاست کې نه هیوازي ګرانی څو چنده زیاته شوی ده، بلکې د خلکو د کورو د ګیس درانه درانه بلان هم راغلی دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند سینیر صوبایي سکتر حضرت عمر وویل چې د ګیس پریشر د کمی له امله هر کال د یخنۍ په موسم کې انساني ځانو ته زیان اوړي. پر دې مهال د کوټې یو مسجد امام مولوی فتح خان زیاته کړه چې د ګرانی له وجې غریب ولس ژوند اوس درېدلی دی، ځکه چې د خپل تنخوا 40000 ده او د ګیس بل په تیرو ورځو کې 45000 راغلی و. مظاهرې ته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر مشر او دریم زیارتوال هم وینا وکړه او ویل چې د بده مرغه سوی ګیس د بلوچستان څخه وځي، لکن د سوبې لویه برخه نن هم د دې څخه بې برخې پاتې ده. په دې ترڅ کې چې مکله د ګیس د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو څوک و خبرو ته حاضر نه سو. البته یو مامور د نوم د نشودلو پر بنسټ مشال ریډو ته وویل چې په کوټه کې یې د یو غټ پایپ د چولو کار روان کړی دی، کوم چې به د روان کال تر جونه پورې وسر ته ورسیږي، او دا وروسته به په کوټ ښار کې د ګیس د پرشر ستونزه همیشله ورسی. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا هم ویل سوی دی چې د روزی په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزی په وینا چې د خلکو د اسانۍ په خاطر پر بیلابیلو ځایو سسته بازارونه خلاص کړي دي، چیرې چې خلک په ارزانه بیه خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ شیان رانیولی سي. دا ډول د صوبې اعلی وزیر دویونی لمخه اعلان کړی و چې د روزی په میاشت کې به د صوبې و یو لک خاندانو ته د حکومت لخوا مفت راشن ورکول کیږي، پر کوم باندې چې د چارواکو په وینا اوس عمل پیل شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په خبره چې د صوبې و 50 ضلعو ته د مفت راشن ورکولو کار پیل کړی دی، چیرې چې به دا راشن د ضلعو د ډپټي کمشنرانو د لاسه په غریبو او بېوس خلکو کې بیشل کیږي. د دې مقصد لپاره و هر ضلع ته 2500 ګونۍ مفت راشن ورکړی دی، په کوم چې غوړي، بوره، اوړه، پاڼې، وریجي او نور خوراکي توکي شامل دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو په مردان پوری هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته به وزل خلکو ته د 40 روپو ډوډۍ په 10 روپې ورکوي. منتظمین وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم مشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګران بیه ډوډۍ واخلي، نو د معاش له وړومبۍ نیټې نه یې د ارزانه ډوډۍ ورکولو کار پیل کړی چې د اختر پورې به روان وي. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور تفصیل د عظمت الشاه په دې راپور کې.
دا غونا د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 40 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپې ورکوي. د ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي، نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی، او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسیک فوډ دی، دا هر انسان بیسیک نیډ دی. لکه یو سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزی، یو بل څه نشی خوړې، خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغسته چې به موږ سستا روټي تندور پروګرام شروع کوو، او دا چې موږ په لومنې رزمانی کله شروع کوو، دلته په لومنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټې وته، نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټې چې کوم دي ډیلی یوزي، نو دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژه د مارچ د لومبه نیټه نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي. ارزانه ډوډۍ تر لاسه کوونکي سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک د غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوی دی، دا چې
چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګای داسې دور دی چې یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی دا د غریب د فار ډیر یو خو سہولت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب د فار سہولت دی او تاسو ته خپه دی بازار کې ډیر زیات خلک دي بے روزګار دي بے دست دي وسې نکیږي نو دا د غریب د فار او بل د روزه ثوابونه میاشتنه بای چې دا هر کلی او فار علاقه کې داسې کار شته
ارزان روټه تر لاسه کونکي او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
او مسلمان لدی او لس روپے غره ورځي نه دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ خپل لگا ته شلو بو وځه ځانه کیږي نو اور مسلمان دا روپے وې چې لگا دا لس روپے مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورا ما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ زیاتوی چې د خوراکي توغو د زیات نرخون لوجه د پاکستان اولس د اغستو توان اته ډیر فیصده کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13 سینټ ته په خپل خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نور ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د افغانستان په خوست کې د روجي میاشتې را په دوی خل بے وزلو او ضرورتمند خلکو سره د ځای خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونو له ځای سوداګرو او شتمنو همداشان له بهرمیشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر ضرورتمند خلکو ویشي. بل لوري ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روري ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرست کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګیږي. د دې مرستو ته موږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم، خو ډېر تن ګاټ وټ وخت نه پوری څوک نه لرم. د بای پلا یا کتر پلا دې پلای څوک لرم.
که هم په افغانستان کې بیکاری او فقر لپخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد وویل
نو د شمرست توازه که ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅ نه لرو چې دا اوس موږ اوسو بیا جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک زوبل دي، بېروزګاره ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوردونکو مشال لډیو ته غوښته یو وسته روزي ځنګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخ راغله. نن موضوع دا ده چې روزا څنګه د معافرت سبب ګرځېدای شي. په دې اړه مفتي ذکر الله زاکری معلومات راکوي.
د روزې د مبارک میاشتې پراتک سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روزه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکړي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام ګناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روزې نه شوي. همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکړي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عزوجل د هغه ټول زاړه ګناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته پلاس او راضي هغه د لیلۃ القدر د قیام نه، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عزوجل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي، نو الله عزوجل دې انسان تیر ګناهونه ټول معاف کړي. دا خبره یاد لري چې دې خبرې علم او پوهه لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده، او نخې نخانی لري کې نه لري، هغه سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکړه. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا تداغی شپې کوم ثواب دی هغه درکې کته به پوشي او کو پوینه شي. پویدل په ضروری نه دی چې ولا پلان کې ولې دل داغی درجه زیات شول او زما درجه کم ده، نه، عبادت کول به کار دی. بعضی ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه ورسته د ود کېدل له عمله د سحر د مانځ څخه محروميږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا غلطه خبره ده او ځینې خلک دي چې هغه په جماعت کې دومره وخت یې چې د جمع د مانځ نه پاتې کیږي، نو دا هم خبره نه ده. په کار دار چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پې ماته کی او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې منځو کی او بیرته بیا راشي. دا چې زمونږ استاد په وطن کې اکثره خلک روژه ماته په جمعات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو په زمونږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویم داری چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لار باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا او مسافر راخته شي، دا غوی هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی، الله دې همیشه لري. دا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګری
په دوانیمو بجو،
باډی وی
په درویو بجو،
پام کوا
په څلورنیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنځو بجو.